یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان، هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري ویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 1999 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي، بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د اوغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلسو څخه کم دي د لپاره باید پوره پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسیدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس دې شي ته ډیر پام اوښتی دی خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي یو دا دی چې دا شی تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دی لپاره نه ده ضروري نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده دا ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی په کې دی ګیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دی نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وای چې ته ګیم کوي یا په دې شي ځان مصرف خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وای او ماشومان په دې شي پویدل دي چې په دې ورځ باندې زه باید دې څخه کار و نه خلم او دې ته دا موضوع تشریح شوی دی
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دی چې دا غوي پام لګدي خواته هم راوړول شي
خود دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځوی لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځوی کې باید په خونځوی کې ورزده کی نن سبا څه ډول ژوند وکوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی د تخلي نو دا ډیره ضرور د سي ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی بیا دوی هم په یو او هغه کار کوي خو کداغه سي نوی نه په خوندځ کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخت خبر د ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسی
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولای شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیر استفاده تاته تاوان لري پهل باید لدې ځای څخه وسی دا ډیره سخت خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پهل دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاوی ولسی له غورسته کدی او زل پردی پوی سی بیانو د داشه ځانته تشخصول اس سی سی د زفرزن ل تعلیمي مواد څخه استفاده پکې کولای سم ځنی تعلیمي ویډیوګان پکې لرل سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې اورز یا دوه ورځې زهر ډول گیم پکې کولای سم مثلا دغه شینه بیا د هم کولای سی استفاده وکي او د موضوع تشخص کولای سی مونته د خبر زبیم تکراروم پیل لدی ځای څخه د کورنۍ د مشان لخوا او دغه سپ خوونځوي کې د استادانو لخوا دی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټي هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ
درنو وريدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت صدې د دیونی خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړې ده. در سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزې شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دېونۍ په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدې نه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته. تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاسئ، څومره ترتیبات او څومره آمادګۍ نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو شفاف و ترسره کول لپاره ترتیبات نیولی دی چې هغه منګه عملیاتی پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زمنګه ټول مواد آماده دی. سایتونم، مراکزم، محلونم تثبیت شوی دی دی کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دی، 4200 محلونه دی، دا ټول سره ترتیب شوی دی. او دی دی عملیاتی پلان مطابق منګه دی شپږم دی میزان ته عملا آمادگی لرو تر څو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر، تیر ولسی جرګې انتخابات تر ډېره ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډیر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضحه ده چې په 2 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي، محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې اته محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و، ټایم چې مشخص شوی و، دې ته به نه شو کولای چې دوی رستګي وکړي ده و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ درکوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پر مخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې دي په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی دې ساحه کې. نو دا د پډاډ سره زویل شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره به نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په غورث ټول خلاص وي که نه؟ د نامنې لامله لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په غورث باندې، تاثیر په کابل باندې شته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پورس خلاص وسی زمونږ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی کوم مونږ مشترک ډیسک لرو دا چې ستر ګواخ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به باغی ورس تړلی وسی د امنیت د لحاظه او د تخنیکی د لحاظه به زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به چلیر ساته د مخه از منګا په مراکز کې ځای په ځای شي
یعنی ټول ولسوالۍ کې به
ټول
مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي
څوار لس ولسوالۍ او دوه ویشت نه یو کې از منګا په مراکز خلاص وسی په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکټ جګ دي لکټ تهدید لاندې دي مګر خلاص وسی
لکه کوم شي کې
په سروبي کې منګا لری ساحل ورو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحل ورو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه هم داسې نه وی چې خلاص بنوي فقط لکه به تهدید اوس
بایومټریک مسله تاسو مخ کې یاد کړ چې دا ځل رائے چونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګي انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو خدا ځل چې بایومټریک پاره سوال کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک دزګاګانې در رسیدلی سپارل شي وي تاسو ته کنه که سپارل شي وي هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا بایومټریک دزګا د ځل د ګوتی تشخیص نشي کولای نه یو کس کولای شي چې په یو ګوت باندې سوزل رای استفاده کیا مثلا عکس اخیسته شي دا بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای احزاب په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزاب د همدې انتقاد لامل د بایومټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وزندیدو
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت په پای کې بایومټریک علي ورکول کیږي هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو خپل ټاکونکو خپلواک کمیسون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسولم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسي پلان کې اسو مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم دی بایومټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دي درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک الی تر اخیستل شي په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شي دا چې نوی راورسېدل او د چیک په مرحله کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلو مخونی ول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره وسی د چیک په مرحله کې یو موارد دا سی و چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو د کمپنۍ د خوانه افغانستان سره ورسېدو په ټولو ماشينونو کې انسټال شو او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو تمځي او کابل ولایت باندې دینه برخه
رای چونه خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې به آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی
د رای چونه په څنګهوالي کې لګوخه کې ډاکټر صاحب په کابل کې رای چونه آنلاین ده یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو هم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونی محل ته خپل تذکيره بلی لري ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی دی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي د په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دی کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالت به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي د تذکيري شميره به وي او خپل د سټیکر شميره به پکې موجود وي د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسینه تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته د دې سره په څنګ کې د تذکيري عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکون کې عکس اخیستل کیږي بیا د غین اورس اورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې به یم دي پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده د پروسسنګ روانه ده پاتره سره لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري لومړی پړاو دی مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه چې موږ 15 دیرش امیرین لرو او د دې سرپسند کې دوی د ماوینونو چې 315 دیرش ماوینین لرو. دا پروسه عملاً بشپړ شوې ده. د یو شفاف پروسې د لارې نه موږ په درې مراحلو کې د دوی نه ازموینه اخیستي. د ملکي خدمتونو د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوي دي. عملاً دوی د ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي تر څو دوی بیا په ساحو کې خپل عملاً
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب تیرو انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزو نه و ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکي د انتخاباتو خپلواک کمیشن د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پوهېدل. دا ځل دغه ستونزې ته توجه شوې ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخه کړی و. هغه موارد چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکوونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نخه شوي دي او په هغې عملا موږ کار کړی دی او انشاءالله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود. دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معاونینو وه، دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکو وي چې هم به د بایومټریک الی دپاره هم د دې رای کارونې دپاره هم د باکس د ساتنې دپاره د قطار د جوړونې دپاره. دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره 1,023 کارکوونکي د هماغې ورځې دپاره به وګمارل شي او عملاً به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1,023 کسان چې تاسو یاد کړل دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي، خو ماشاد تر ډیره وخته پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوس هم نه دی ورکړل شوی. دا ځل دا پروسه څنګه ده؟ هماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت د لارې موږ ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت د لارې دي تر دې مرحله پورې، یعنی 1,023 کسان به د آزاد رقابت لارې نیول کیږي نه په کومه هوکړه.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوندې وسې.
مننه ستاسو نوم کور ودان.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت څه د دېونه په خبرونه کې زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول. تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریدل. تر بیا د الله پامان.